په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه. په خبری راپورونو کې اوري په بین الافغاني مذاکرو کې د خندونو له رامنځته کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نهیلي څرګنده کړې ده. په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي هیئت له یو غړي سره هم په همدې خبرونه کې مرکه اوریدلې سی. خو پیل خبرونو کېږي، په ننګرهار او غزنی کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د افغان پوځ په پوځي عملیاتو کې 40 وسلول طالبان وژل سوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې 10 طالبان د هسکې مینې په تړلي کانډاو او دیواني سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل سوي او یو وسلول طالب ژوندی نیول سوی. د دفتر په جلا بیان کې د خوږیاڼي ولسوالۍ په خدرخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د ترا په نوم د یوه قمندان په ګډون د درویو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا تندر قل اردو په غزنی کې په یوه هوایي برید کې د 8 طالبانو د وژل کېدو او یو بل د چپې کېدو خبر ورکوي. د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومند وایي طالبانو پرون پنجشنبه د غزنی د مرکز په نانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود، خو هوایي ځواکونو مخکې له مخکې د دې پلان مخه ونیوله.
امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د طالب ترهګرو دغه ناوړه پلان د عملي کېدو مخه نیولې او په دوی باندې هوایی ضربې ترسره شوي چې په پایله کې د یو تن سر ګروپ په ګډون 8 ترهګر طالبان وژل شوي او یو تن ټپي شوی.
د 203 تندر قل اردو ویان زیاتوي چې په وژل سوو کې د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی. وسلولو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په پکتیا کې یو قومي مشر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د پکتیا د امنیه قمندانۍ ویان حیات الله نظامی ازادي راډیو ته وویل په چاودنه کې چې پرون مازیګر د اریوب ځاځي ولسوالۍ په خوازي سیمو کې وسوه یو بل کس ټپي سوی هم دی.
د پکتیا ولایت ځاځي ولسوالۍ د خوځخیلو په کلی کې قومي مشر په موټر باندې چسپکی ماین چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې یو قومي سپینګری په شهادت رسیدلی ده او بل یې ټپي دی.
شغل نظامی وای دا قومی مشر چې نوم یې حاجی رحیم و د ځاځي اریوب له مخاورو مشرانو وو او تل یې په سیمه کې د امنیت او یووالي لپاره هڅه کوله. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د اترا ویان سید شینواری ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي ادارې مشر عمر منصور انصاري پرون د یو مخابراتي شرکت له مشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې فعالې مخابراتي شبکې باید د خپلو خدماتو کیفیت لوړ کړي او د خدماتو لمن یې ټول هیواد ته وغځوي.
نور شبکو سره هم خبرې کیږي چې د 14م کال لپاره د دوی پلانونه واوري، پراختیايي طرح د دوی واوري او دوی وهڅي چې په ټول افغانستان کې د پوخخ ساحه همدارز د کیفیت کچا پراخ او خکی.
افغانستان اوس هم د نړیوالو معیارونو پر اساس له مخابراتي خدماتو به برخې دی او د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو د ټیټ کیفیت له کبله پر مخابراتي شبکو خورا زیات انتقادونه کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وګټله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کردان جام د دریو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ پرون په ابوظبي کې پیل سوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوبې پر جزئیاتو رڼا واچوله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د کاردان 500 ورځې جام سیالي په لړ کې د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې ته د 14 منډو په توپیر ماته ورکړه. د ویل د چپدغه لوبه کې 283 منډو هدف د ایرلند لوبډلې ته وټاکل شو. د افغانستان لوري چې هغه ونه شو کولای د هدف ته ځان ورسې.
په دې لوبه کې ځوان افغان لوبغاړي رحمت الله ګربز د 128 منډو په جوړولو سره ډیر ښه وځلید. د غرض د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان ارمان په ډیر شبالونو 55 منډې وکړې. د افغانستان او آیرلند دویمه یو ورځنۍ لوبه د یکشنبې په ورځ په پام کې ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. ګابریلیوس لاندس برګس پرون پنځشنبه د ازادي راډیو له بیلاروسي څنګه سره په ځانګړي مرکه کې پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې د کرملین د منتقد او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی له نیول کېدو وروسته پر کرملین نور بندیزونه هم ولګوي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل باید پر روانه میاشت کې مسکو ته خپل سفر لغوه کړي. ناوالنی چې د وژونکو کیمیاوي موادو په وسیله له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې وو، تېر یکشنبه مسکو ته د ستنېدو پر مهال ونیول سو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی مشر کریستوفر بری ته ویلي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. دای پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګمارلی وو. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین پساکی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې بایډن غواړي د ایف بی آی مشر پر خپله دنده پاتې سي. هغې لیکلي چې ولسمشر پر نوموړي د دې دندې د پرمخ بیولو باور لري. پساکی تر دې یو ورځ مخکې ویلي وو چې له ولسمشر سره یې د بری په اړه خبرې نه دي کړي. له دې څرګندونو وروسته داسې اوازې خپرې سوې وې چې ګنې 45 کلن وری له دندې لرې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې په بیګاني ټویټ کې ولیکل چې د دې وینا یوه غیر عمدي لانجه جوړه کړه. د ایف بی آی مشران د لس کلنې دورې لپاره ټاکل کیږي. وری شپږ کله نور وخت لري چې پر دې دندې کار ته دوام ورکړي. اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د سپینژرو او سپینسرو د ساتنې په یو مرکز کې د اور لګېدو د پیښو د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړي. دا پیښه پرون د اوکراین په دویم لوی ښار خارکیف کې وسوه چې په لړ کې 15 کسان مړه شول. د اوکراین د بیړنیو خدماتو اداره وایي په دې مرکز کې چې د خارکیف په لمنو کې پروت دی د اور له لګېدو وروسته 9 کسان د مرستندویو ډلو لخوا وژغورل شول چې اوس تر علاج لاندې دي. اوکراینی چارواکو ویلي چې په پیښه کې 11 نور کسان ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د مرکز له مدیر او درېو کارکوونکو څخه تحقیقات کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې درا پورونو برخې ته ورځو. اته بجې او اته دقیقې دي. نن جمعه ده، د سلواغي دلوي دریمه د جنوري 22مه. په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه د افغان چارواکو پر مایوسۍ راپور اوري.
نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر ده چې پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
په قطر کې د دولت د مذاکراتي پلاوي یو غړی وایي چې د امریکایي ولسمشر ته د افغانستان مسله ډیر لومړیتوب نه لري.
شاید دې د افغانستان مسلې ته لومړیتوب ورنکړی شي په خپلو اولو قدمونو کې، لکه چې موږ هم کاته په لسو یا زیاتو مسایلو کې افغانستان تر اوسه پورې شامل نه دي.
له پکتیا په یو راپور کې اوري چې په سیمه ییزو اردو کې د محلي پولیسو د جلب او جذب هڅې چټکې شوي.
کلو ولسونو کې ترپګنې پللې د عام خلکو سره و وضعیت چې و خنو و، نو که چېرته همدغه پولیس په نورو اردنو کې جذب شي لکه ملي اردو، نو دا به ډېره ښه وي.
دو اونیز پروگرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونی د سر موضوع په بین الافغانی خبرو کې د خندونو لرمنسته کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نه امیدي څرګنده کړي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وایي د سولې رواني خبرې عملاً مړی دي، او د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د افغانستان قضیه نسی حلولی. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وایي په قطر کې بین الافغانی خبرې عملا د مرګ په حال کې دي. محمد مرزا کټوازی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه او ټول افغانان د خبرو دوهمې مرحلې ته هیله من وو، خو په دې مرحله کې هم هیڅ راز پرمختګ ونه شو.
بدبختانه وخت چې ګورو دوم پړاو خبرې شروع کیږي، نو تر اوسه هیڅ نوه نتیجه عقلا مو یو اورباند یو اورکم هم وسی په لاس باندې نه لرو. نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر ده چې پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
لدی مخکې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مخکخ غړي عطاءالله لودین هم ویلي چې د سولې د خبرو په دوهمه مرحله کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی لودین چې په عین حال کې د افغانستان د عالمانو د شورا غړی هم دی، پرون پنجشنبه د ازادۍ راډیو په یو بحث کې وویل چې دای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه یو لړ ملاحظات لري او زیاته یې کړه چې دا موافقه د افغانستان د قضیې حل نه ګڼي. نوموړي زیاته کړه چې په قطر کې روانې خبرې په ټپه ولاړې دي او د افغانستان د دولت لوری په پرله پسې ډول پر اوربند ټینګار کوي.
متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حاجی عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواچو.
ښاغلی لودین وویل چې د افغانستان دولت سولې ته ژمن دی او زیاته یې کړه چې د خبرو اساس باید یوازې د قطر موافقه نه وي، بلکې په بیړنۍ لویه جرګه کې د افغانستان د خلکو غوښتنه، د ملګرو ملتونو تړونونه او د امنیت شورا تاییدي پرېکړه لیکونه هم د دې خبرو بنسټ جوړوي. د ښاغلي لودین د دې څرګندونو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر ویلي چې نوی حکومت په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې په اړه څېړنه کوي. انتونی بلینکن د سه شنبې په ورځ د امریکا په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې که د قطر موافقه د افغانستان د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي نه کړي نو نتیجه به ور نه کړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا نوی حکومت غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خپل سرتیري ستانه کړي او په افغانستان کې د تروریزم د بیا راتګ مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر یادونه وکړه چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ګواښ لا هم شته. د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې د امریکا نوی حکومت ښایي د قطر په موافقه کې کوم د پام وړ بدلون رانولي. ښاغلی نبیل د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې وویل
څه تفاهمنامه چې امضا شوې دې متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه کې به بعضې وضاحتونه وغواړي او یا تغییرات به راوړي او ممکن بعضې ځکه د دې مذاکرې میز معمولا د امتیازاتو ورکړې راکړې مسله ده په دې کې او هغه به سنجوي چې د کوم امتیازاتو په خاطر کوم د فشار وسایل لري.
د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې له دوه کلنو ناندریو وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستو موافقه لاسلیک کړه.
د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان د سولې د خبرو پیل له خپلو مهمو بریاو شمیره، خو د ترامپ دا بریا په دوحه کې د افغان دولت د مرکچي پلاوي غړي څه ډول ارزوي؟ داوود جنبش د ازادي په څپو کې خبرونه کې په دوحه کې د افغان مرکچي پلاوي له غړي مولوي عطاءالله لودین وپوښتل چې امریکا کې د بایډن د ولسمشري پیل ته په دوحه کې د مرکچي پلاوي غړي په کومه سترګه ګوري.
امریکا د خپل بیرونی سیاست لپاره ثابت اساسي خطوط لري، زمونږ ونې نه دي، خصوصا د هغه هیوادونو لپاره چې جنگ پکې جریان لري او دوی پکې نظامي حضور لري چې اکثرا دا سیاستونه پنټاګان یعنی نشایې تنظیمي د حکومتونو او اساس تغییر او تبدیل ډیر کم اثرات لرلی شي. اگر چې په عامه توګه به دندلي ټول نو دنیاوال د ټرمپ په عوض د بایډن د راتګ نه زیات توقعات او غوښتنې ولري، ځکه دیموکراتانو او بایډن د وینا په اساس باندې چې ګویا ترامپ په خپله 4 دوره کې امریکا ته زیات مشکلات پیدا کړي دي، حتی خپل ائتلافیان هم خفه کړي دي. ترکیه ښه مثال کېدای شي. دا ټول هغه شیان دي چې د ترامپ په دغه 4 دوره کې رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی شو چې د دې ټول مشکلات سره سره چې اوباما ته بلکې دغه ته بایډن ته مخته پراته دي او د کرونا تهدید هم یو قوي تهدید دی، شاید د افغانستان مسلې ته لومړیتوب ورنکړی شي په خپلو او اولو قدمونو کې، لکه چې موږ هم کاته په لسو یا زیاتو مسایلو کې افغانستان تر اوسه پورې شامل نه دي. بیا هم د افغانستان د امریکایانو لپاره د مهمو قضایاو نزدک دي چې په دې کې د دولتي یو وخت ډیر قوي نظامي حضور لرلو او داسې اهداف تعین کړي وو. زما فکر باندې هغه اهداف چې دوی تعین کړي وو تر اوسه پورې دوی نه دي ترلاسه کړي، که هغه د تروریزم سره د دوی په اسلام مقابله وه، که مواد مخدر وو او که یو مرفه افغانستان وو، دې ته دوی نه دي رسیدلي. دا چې اوس د افغانستان نه د خارجي قواوې اکثره وتی دي او توافقنامه هم د ترامپ په وخت کې امضا شوې ده د مقابل جانبي د طالبانو سره، دا توافقنامه د دې ارزول د هر چا دیرګانه فرق کوي. شاید دیموکراتان په دې فکر وو چې دغه توافقنامه، لکه چې وزیر خارجه خبره کړې ده، چې دا توافقنامه شاید یو کمپاینی هدف وو چې دوی غواړي په دې باندې یو څه رایه ترلاسه کړي. زمونږ د انده چې موږ په دوحه کې اوسیږو د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ باندې د مقابل جانب سره خبرې کوو. زمونږ د نظر هم دغه توافقنامه کاملا د افغانستان د خلکو، د افغانستان د نظام، د افغانستان د لاسته راوړنو په خلاف ده. او لکه چې وزیر خارجه د بیا ارزونې او تجدید غوښتنه کړې ده، موږ درد حق ګڼو، ځکه دا په هغه وخت کې چې د ترامپ نظام و او د دوی حکومت و د دوی د اهدافو دپاره پلی شوې ده، موږ هم پرې ملاحظه لرو، د دوی حکومت هم حق دی چې ورباندې ملاحظه ولري، ځکه دا توافقنامه د افغانستان د قضیې حلال نه دی چې په دې باندې دا قضیه کاملا حل شي، بلکې موږ ته ډېر مشکلات ایجاد کړي.
دغه زما اتفاقا یو روانه پوښتنه وه چې ما غوښتل ستاسې دریڅه دی، خو اوس که بېرته همدې ته راشو، راته ووایه هلته طبیعتونه څنګه دي؟ انګلیسي کې چې موډ ورته وایي، مثلا څه خپاره دي، مثلا په دې انتظار کې ستاسې صبر وکړه څه کېږي که نه، تماسونه شته، طالبان څنګه دي، په دې اړه راته ووایاست.
بلې، موږ خو نو چې دلته راغلي په لومړي څلور نوي یا پنځه نوي ورځو کې د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس باندې د هغې د مصالحو په نظر کې نیولو سره او زموږ د قانون اساسي قانون د هدایاتو په اساس باندې دلته موږ حضور لرلو، او یو دوه مسایل موږ په ډېر اختصاري او ابتدایي شکل باندې ترسره کړل چې هغه یو طرزالعمل ډېر وخت رانه ونیو، او بل یو په اجنډا باندې توافق و. زموږ هیله دا وه چې موږ د دوهم ځل لپاره بیا دوحې ته راځو، هماغه اجنډا چې قبلا ورباندې موږ توافق کړی و چې باید دا ماده په ماده باندې باز شي، دا او هر څوک خپل اولویت وړاندې کړي. زموږ اولویت په دې کې دا و چې زموږ د خلکو غوښتنه اول اوربند دی، بعد دغه د اوربند په مسله باندې بحث وشي، او مقابل جانب یعنی طالبان او هغه د اسلامي نظام په رابطه باندې خپل اجنډا وړاندې کړي وه. متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي، موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حاجی عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواتو. لا بالمقابل دی انتظار کوي، دی انتظار کوي چې ګویا د ترامپ د تګ نه وروسته د بایدن سیاست او د هغه حکومت بسنګ کیږي، یا څو انتظارات لري چې موږ ته جزئیات نه معلوم. خو موږ هیڅ چاته هیڅ نوې انتظار نه لرو، فقط یو افغاني مستقل هیئت په حیثیت باندې چې د خپل خلکو نمائندګي کوو، زموږ اولویت اور بند دی، ځکه په دغه اور دا اور چې بل دی په افغانستان کې د دې د دې خوراک اطفال دي، خزي دي، ماشومان دي، ضعفا دي، او بی ګناه غیر محارب شخصیتونه دي. دا واجب ده دا اوربند رامنځته شي، او موږ د امن په ماحول کې وکولې شو چې مذاکرات ته دوام ورکو، ولو کدی هر اجندا وړاندې کوي کدی اسلامي نظام خبره د مقابل جانب د خوان وړاندې کوي. موږ خپل په افغانستان کې اسلامي نظام لرو، البته جنگ بر دي با شوي چې کما حق هو به تطبیق نه، بل موږ د اسلامي نظام د لپاره قرباني ورکړي. د افغانستان ولس اصل پسونه کې مسلمان دي، د اسلامي نظام سره کلم مخالفت نه لري، البته په شکل باندې به بحث کیږي چې آیا کوم ماډل اسلامي نظام دی، ایران اسلامي نظام، د سعودي اسلامي نظام.
په دوه کې د افغان مرکچی پلاوی غړی مولوی عطاولا لودینو.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سول راتون کې ده، هغه سول چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبيني.
نو سم په یو راپور کې اوري چې په پکتیا کې د 203 تندرقل اردو مسولان وایي چې د سیمه ایزو پولیسو ځواک په سیمه ایز اردو بدلوي.
سره د دې چې په قطر کې د افغان او طالب پلاو ترمنس د سولې خبرې روانې دي، تازه په اسویل ختیځون کې د 203 تندرقل اردو مسولینو تصمیم نیولی چې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د سیمه ایز اردو لپاره 3000 کسان وګماري. دوی وایي په پکتیا کې د سیمه ایز پولیسو تشکیلات ختموي او پر ځای د سیمه ایز اردو ځواک رامنځته کوي. د سیمه ایز پولیسو د تشکیلاتو د ختم لپاره د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي هرکلی کوي. دوی وایي سیمه ایز پولیس په فساد کې ښکېل وو، د دندې پر مهال د شخصي غوښتنو په نظر کې نیولو ترڅنګ د مسلکي روزنې د نشتوالي له امله د سیمو د امنیت په ټینګښت کې ګټور نه وو. د پکتیا یو تن قومي مشر انور صدیقی ازادي رادیو ته وویل
دوی اول د خپل د ټوپک او د درې یونیفورم نه غلط استفاده کوله، او کلو ولسونو کې ترپګنې پلل دي عام خلکو سره و وضعیت چې و خنو نو کچې تم دغه پولیس په نور ورګونو کې جذب شي لکه ملي وردو، نو دا ډیره خاوي
د پکتیا امنیت قومندانی وای سیمیز پولیس د لاخی روزنې او اکمال په موخه د ملي پولیسو او سیمیز اردو لیکو ته جذبیږي. په پکتیا کې د 203 تن د قول اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل چې له خوست او پکتیا ولایتونو یې زر تنه د سیمیز اردو لیکو ته جذب کړي چې ډېر ژر به د دې ولایتونو په هغو سیمو کې چې اړتیا ورته لیدل کېږي وګمارل شي. د ښاغلي مومند په وینا سیمیز اردو به له دې عمله ګټوره وي چې سرتیری د خلکو او د سیمې له جغرافیې سره بشپړه بلدتیا لري.
زر کسان اوس مهال 203 تن در قول اردو کې د ښوونې او روزنې لاندې دي چې د دوی د ښوونې او روزنې د تکمیل دو څخه وروسته خوست او پکتیا ولایتونو کې کومې امنیتي ستونزې شي دا به حل شي. زر کسان کله تجهیز شي نو دا ډیر لوی قوت دی.
د 203 تن در قول اردو ویاند د سیمیزو پولیسو په اړه د خلکو شکایتونو ته په اشاره وایي چې ټول جذب شوي سرتیري به له یوې شفافې پروسې وروسته ځانګړې روزنیزې دورې ته ور وپېژندل شي چې له فارغېدو وروسته به ترې د فساد د نه کولو او له دندې د ناسمې استفادې په اړه سوګند به اخیستل شي. همدارز هغه سرتیري چې له اصولو سرغړونه کوي مجازات کړي. دی وایي د سیمیز اردو د جوړولو دغه لړۍ به ډېر ژر د سویل ختیځو نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. خو دا چې سیمیز اردو به څومره د خلکو په خوښه او د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو له هیلو سره سم بریالی ماموریت ترسره کړي هغه پوښتنه ده چې ځواب به یې راتلونکی وایي.
او سم اسدالله الدین د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
سپیکټیټر مجلې په وروستۍ ګڼه کې د هغې نمایشنامې په اړه یوه لیکنه کړې چې بریتانیا ته د دو افغان ځوانانو د کډوالۍ هڅې تمثیلوي. دغه دوه ځوانان په 2000 نقدو ډالرو او دوه جوړه کرمچو له ترکیې څخه سفر پیلوي او د آتان، روم او پاریس له لارې لندن ته رسیږي. د مجلې په لیکنه د کبیر او آریان په نوم دا دوه ځوانان د دغې تمثیلي ټوټې اتلان دي. کبیر له خپلو خیالاتو پرته ذهن کې بل څه نه لري، خو آریان بیا د الجبر نابغه دی او ټول خایست په شمیرو کې ویني او د مرغانو له ریزه خوند اخلي. دوی دواړه که څه هم پوهیږي چې د غلاره کې له دو سمندرونو تیریږي خو د یوې هم لامبو نه دزده. سپیکټیټر مجله لیکي د یونان وچو ته د دغو ځوانانو رسیدل د دوی کیسه پای ته نه رسوي، بلکې دغلته یو یونانی بزګر دغه ځوانان خپلو کروندو ته بیایي، شپږ میاشتې پرې کار کوي او پایله کې مزدوري هم نه ورکوي. له دو کلونو زیارګاللو وروسته د غزوانان د فرانسې د نورماندی سواحلو ته رسیږي او د بریتانیا په واورینو غرونو یې سترګې لګیږي. دغلته د هغوی تره د ځوانانو ته یوه اندازه پیسې لیږي او د لارۍ یو چلوونکي ته پیسې ورکوي چې دوی بریتانیا ته ورسوي. چلوونکی د غزوانانو ته وایي موټر هیڅ کله نه تلاشي کیږي. دا واقعیت دی ځکه د موټر یوه وړه سړه خونه ده چې منفی 13 درجه هوا لري. د لارې دننه په دومره یخې هوا کې سفر د دغو دوه ځوانانو ژوند ته یو دام دی او کیسه هم په همدې غمیزې پای ته رسیږي. سپیکټیټر مجلې د دغې تمثیلي پارچې پای کې ویلي یوه موضوع بې ځوابه پاتې ده چې د دغې غمیزې مسؤل څوک دی؟ خپله کډوال، بې رحمه قاچاق وړونکي، غافل ترونه که د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان؟ انډین ټایمز ورځپاڼې بیا له آیرلند سره د کرکټ په پرونۍ لوبه کې د افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز پر پزله پوری لوبې یو لیکنه خبره کړې. ګربز چې د افغان لوبډلې اوپنر یا د سر لوبغاړی وو پرون یې 9 شپږیزه او 8 څلوریزه ووهلې. ورځپاڼې لیکلي ګربز په دې ډول لوبې سره د کرکټ په نړیوال شورا کې ښه ځای ترلاسه کړ.
په ننګرهار کې یو بنسټ نږدې سل تنه بې وزلې او یتیم ماشومان خصوصي تعلیمي مرکزونو ته معرفي کړي دي. نور په دې راپور کې
12 کلن سید بهادر چې څو کاله وړاندې ترې وینا علاج ناروغۍ د پلار سیوری واخیست او د مور یوازینی زوی دی. شاوخوا دوه کاله یې په جلال آباد کې د کاغذونو او پلاستیکونو په راټولولو د کور نغری تود ساتلی و. سید بهادر د قلم او کتاب د توان نه لرلو له کبله اړ شوی و چې د زده کړو ارمان په زړه کې خخ او د مور او کورنۍ د لاسنیوي لپاره مټې راونغاړي. دې چارې شاوخوا دوه کاله دوام وکړ خو قسمت یې یوه ورځ د ژوند بڼه بدله او نن په یوه خصوصي ښوونځي کې د څلورم ټولګي زده کوونکی دی.
مخکې چې پلان مې چې ژوند دی او مکتبه کتابچې سره اخیستل چې مړ شو، بس موږ به تعلیم پاتې شو په کوڅو کې ګرځېدو او پلاستیکونه خزل را راټولولې.
د سید بهادر مور وایي خوشاله ده چې زوی د نورو په شان ښوونځي ته ځي او تمه لري چې زوی به یې په راتلونکو کې ډاکټر یا انجینر شي.
زه ډیره غټه تمه لرم په دې چې دې مکتب کې دې بیا شخصي مکتب کې دې بیا سره جوړ شي د خیر سره زه به کور کې ناستم دوی به ماشوم اخلي زه به کاروم ډیره خوشاله یم ولې نه
زبر بیا د یوې بل یتیم یو بې وزلې کورنۍ غړی دی چې د بې وزلۍ له کبله یې په کوڅو کې جوش کړي الوګان پلورل دی چې اوس د دریم ټولګي زده کوونکی دی وایي مخکې خپل نور همزوري لیدل چې کتابونو سره ښوونځیو ته تلل نو زورېده به ورمانې و چې کشکې دی هم د دوی په څیر وای
مخکې چې مکتب کې نه وم چې خلک به تېرېدل ما به ډېرې دغه کوو چې کشکې زه هم دې مکتب کې شم اوس ډېر خوشحاله یم چې زه دې مکتب کې اچولم او زه دغه کوم چې
د زبیر مور زرمینه چې تر دې دمه د خپلې کورنۍ سرپرست او په یو ښوونځي کې د صفاکارې دنده لري وایي لوی ارمان یې دا دی چې له زوی یې د افغانستان لپاره یو ښه خدمتګار جوړ شي
ډیره ډیره تمه مې د الله نه ده او الله پروردګار دې وکړي چې یو ښه تعلیم یافته او ښه خدمتګار دې جوړ شي چې د افغانستان لپاره ښه خدمت هم وکړي او بزم په پټو راټوله شم
دا په داسې حال کې د چې په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار کې بد امنیتي او اقتصادي وضعیت او په دې وروستي یو کال کې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي قرنطین او بیکاری د بېوزلۍ کچه لوړه کړې چې له امله یې دغلته په سختو او درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی دی خو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې یو شمیر خیریه بنسټونه له دې ډلې افغان مرستندوی او پرمختیایي بنسټ غواړي چې هغه ماشومان چې بې وزلۍ له زده کړو لرې کړي او کار کولو ته یې اړ کړي راټول او خصوصي تعلیمي بنسټونو ته یې ور وپیژني د دغه بنسټ مشر میرویس میلمه پال وایي په دې خاطر چې له بې سوادۍ او بې وزلۍ سره مبارزه کړې وي له کورنیو سره په همغږۍ ماشومان ښوونځیو کې شاملوي
په دې وتوانېدو چې په بازار کې وګرځو خو هغه څوک چې د تعلیم نه پاتې دي یا یتیمانان دي یا بې وزله دي او مکتب ته نه ځي هغه خصوصي مکاتبو ته معرفي کړو تر نن وخته پورې 15 ماشومانان چې زیاتره کچه یتیمانان دي خصوصي مکاتبو ته معرفي کړل
دغه بنسټ له تیرو 15 راهیسې د 25 رضاکارو غړو په درلودو په ننګرهار کې فعالیت پیل کړی او په پام کې لري چې دا لړۍ نورو لورو پرتو سیمو ته هم وغځوي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او سم یو بهرنی موضوع د بشری حقوقو د څار سازمان خپل ژغ له حقوقو ژغونو سره خبر کړی چې له بوزنیا هرزګوبینه څخه په دې هواد کې ډیره کډوالو ته د جمی په سړه هوا کې داستوګنی د یو مناسب ځای د چمتو کولو غوښتنه کوي د کډوال چې ځین افغانان هم پکې شامل دي د بوزنیا هرزګوبینه په شمال ختیځ کې په سړه هوا کې بیا سری پاتې دي تفصیل احمد تکنه
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ پرون د جنوري په 28 په یو بیان کې وویل چې د بوزنیا هرزګوینا چارواکو د کډوالو د بشری ناورین د حل په برخه کې ډیر لږ اقدامات کړی دي په دسمبر میاشت کې وروسته لدې چې په دې هیواد کې د ډیرا کډوالو موقتی کمپ چې د لیپا په نوم یادیږي د اور د لګېدو په پیښه کې ویجاړ شو د 1200 په شاوخوا کې کډوال بې سرپناه او بې اسرې پاتې شول د هیومن رائټس واچ په خبر پانه کې راغلی چې سلګونه کډوال او د سیاسي پناه غوښتونکي د بوزنیا هرزګوینا په شمال لویدیځ کې د کرویشیا سرحد ته نږدې له 0 په ټیټه درجه یخنۍ کې په کېږدیو کې اوسیږي چې دا د بشر د استوګنې له لومړنیو شرایطو سره سمون نه لري نو د دې هیواد حکومت باید سمدستي هغوی ته د استوګنې یو مناسب ژمنی ځای چمتو کړي هیومن رائټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي د اور د لګېدو په شپو ورځو کې تقریبا 3500 کډوال په خپل لګښت په سرایوو کې یو کمپ ته ولېږدول شول په داسې حال کې چې پاتې شاوخوا 8500 کسانو یا په سوي کمپ کې دننه واړول او یا څیرمه ځنګله ته په سرپناه پسې ووتل چارواکو د کډوالو لپاره د لیپا کمپ په ساحه کې 1.5 کېږدۍ درولې دي چې هر یوه د 1.5 کسانو لپاره ځای لري خو د ډنمارک د کډوالو شورا هیومن رائټس واچ ته ویل دي چې ټولې خیمې د ژمي د سړې هوا د شرایطو لپاره مناسبې نه دي د بشری حقوقو د څار د سازمان راپور یادونه کوي چې د لیپا کمپ په ساحه کې پر ډیره 1500 کسانو سربیره 900 نور کډوال او پناه غوښتونکي په اونا سانتا سیمه کې په هغو ودانیو کې د شپې تیرولو ته اړیستل شوي چې څوک نه پکې اوسیږي د بشری حقوقو د مدافع ډله د کرویشیا پولیس ته نږدې په بیهاج سیمه کې د بیرا په نوم د هغه پخوانی کمپ د بیا پرانیستو سپارښتنه کوي چې په 13 سپتمبر میاشت کې د سیمې د خلکو د اعتراض له کبله تړل شوی وو. هیومن رایټس واچ وایي دا تر ټولو ممکن انتخاب دی، ځکه چې په دې کمپ کې د تودوخې وسایل، برېښنا، تشنابونه او د ځان مینځلو امکانات شته. دې ډلې د اروپایي ټولنې له غړو غوښتي دي چې د بوسنیا پر حکومت فشار راوړي څو دا بحران په تدبیر سره حل کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې هغه 28.5 میلیون یورو چې اروپایي ټولنې په دسمبر او جنوري میاشتو کې له کډوالو سره د مرستې لپاره د هیواد ته ځانګړي کړي دي په سمو لارو ولګوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ننګرهار چارواکي په پوځي عملیاتو کې د څلور دې شو وسلولو طالبانو د وژلو ادعا کوي. بل خوا تندر خلور دوی چې په غزنی کې په یو هوایي برید کې وطن وسلول طالبان وژل سوي دي. په پکتیا کې یو قومي مشر حاجی رحیم د مقناطیسي ماين په چودنه کې وژل سو. د دې برید مسولیت چا نه دی منلی. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د چیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه پرون وګټله. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی مشر کریستوفر بری ته ویلي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د سپین ژرو او سپین سرو د ساتنې په یو مرکز کې د اور لګېدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړی. اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې په کندوز کې یو اربیا جګړې زیاتې سوي او هر شپه د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې شخړې کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
هماغومره چې سږنی ژمی په کندوز کې د نورو کلونو په مقایسه سوړ دی، دلته د جګړې ډګر هماغومره تود دی. د سپک او درنو وسلو د ډزو غږونه د کندوز ښار په شاوخوا سیمو او ولسوالیو کې پرله پسې اورېدل کېږي او د دې ځای د خلکو د شپې خوب یې تښتولی دی. دلته د هغو کورنیو چې تازه جګړو په ساړه ژمي کې د خپلو کورونو له تودو غېږو کډه کړي هیله مندي نه ده پاتې. د کندوز ښار اړوند د چرخاب د سیمې اوسیدونکی 40 کلن شیر محمد چې د جګړو له کبله له خپلې کورنۍ سره ښار ته راکډه شوی وایي دیرش کلن ملالی هم د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د چله مزار سیمې څخه راکډه شوې ده. هغه وایي چې دواړو خواوو ځورولی یو. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی هم د کندوز روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې د دې ولایت سیمه ییز او امنیتي چارواکي د امنیت د ټینګښت په برخه کې پاتې راغلي دي.
ترتبط به وضعیت نامنی کندوز ابراز نگرانی میکنیم. ما نگران هستیم. مردم کندوز
د کندوز امنیتی وضعیت موږ اندېښمن کړي یو. موږ څو ځلې له مرکزي حکومت او له سیمه ییزې ادارې غوښتنه کړې ده چې د کندوز ښار امنیتي کمربند باید ټینګ کړي څو د تیرو کلونو فاجعه بیا تکرار نسي. او بیا هم پر امنیتي چارواکو غږ کوم چې د کندوز امنیتي وضعیت ته توجه وکړي.
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې دوی د امنیت د ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول هڅو ډډه نه کوي. د کندوز والی عبدالستار میرزکوال له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
طالبان بیا متاسفانه په جګړه تاکید کوي. ډیر په قوت خپلې جګړې بیا پیل کړې دي، مګر دوی د خلکو د کورونو استفاده کوي. خلک په زور وباسي چې د کورونو ځای دوی ته د جګړې زمینه مساعده شي. په دې وروستۍ دویم څپه د مذاکراتو کې بیا دوی په جګړې زور اچولې. تقریبا د سلو نه په حدودو کې په عامل بې ځایه شوي وو چې د هغوی سره هم د موادو کومک شوی ده او د هغوی سره هم د چي د ډوډۍ مرسته شوې ده.
دا بې ځایه شوي خلک وایي په دوحه کې د سولې د دویمې مرحلې د خبرو له دوام خبر دي. ورته هیله منو چې جګړې به کمې شي، خو اوس چې د خبرو سره یو ځای د جګړې شدت کډې ور پر سر کړي د قطر د سولې خبرو ته هیلمندي نشي لرلای.
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې غونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې د حقوق خزو ژوند لا څه ډول تاوتری خوالي سره مخامخ وي چې میړی د دې ترڅنګ بلواده حمله لري. په داسې ټولنه لکه افغانستان آیا یو کس د قانون لمخې په هر حالت کې تر یو زیات ودونه کولای شي؟
د نبی له سلام د جواب نه ورکول هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده وکړې.
د خزو ترمنځ تعادل څه معنا لري او آیا یو نارینه وازی د خوراک څخاک او جنسي غريزي په پوره کولو مکلف دي؟
بر مرد اگر
د یو نارینه لپاره چې ک عدالت نشي کولای او حقوق نشي ور کولای او تعادل نشي کولای بل واده ورته حرام دي.
په دې خبرونه کې پر همدې موضوع جزئیات اورو. لومړی راپور خبريږي چې د یوې متضررې خزي په غاک پیلېږي.
پنځه اولاد درم،
پنځه ماشومان لرم. خاوند مې بل خزه کړې ده، له هغې سره اوسېږي. زمې له خپل اولادونو سره یوازې یم. نه کال کېږي چې یوازې ژوند کوم. خاوند مې هم څه نه لري چې موږ ته یې راکړي. له بانک قرضدار دی، هغه خزه یې پرې زوره وره ده، موږ ته یې نه راپرېږدي. هر څه خپل کوم. هنده اوس هم چې راغلم، له لارې مې ماشومانو ته د پنځو په ولجرابي واخستې چې ماشومان میراته نه جوړ نشي. اوس لاسي ګندل کوم او پلورم یې.
دا لیلا و چې میړه یور باندې بلخزه کړی ده. دا یل کوچنیانو سره لکوره شړلې ده. لیلا اوس د خپل اولادو د نفقې د برابرولو لپاره خیاطی کوي. بریښنا یو بلخزه ده چې لو ورته برخلیک سره مخامخ شوې ده. بریښنا د ګندلو کار کوي او ل خپل کارا تر دې د مرادي ښکاری. خو د تیخ ژوند سره کې لورایا په جړه مخ کې ښکاری. د بریښنا په خبره میړه یې بلخزه کړی او په کال کې یو ځل هم د دې او د دې د کوچنیانو پښتنه نه کوي.
د ستنې په څکه مې په خپل مزدوري یا د بل په کارو باندې ما د خپل یالونه روزي لږه ما نه غوښتل چې ما نه د پلار د ناوړی حرکت چې ما پر یال باندې تاثیر وکي یا پر ما باندې تاثیر وکي. نه مې خپل ځان د نظر و غورځوي او نه مې خپل یال د نظر و غورځوي. ما خپل د ځان سره دا پریکړه وکړه چې ما نه زه خپل د ځان او خپل د ماشومانو سره دغه نه جوړوم. سبا ورځ دا سنې چې کملور زما پر کم سي او کم زه د خپل پلار پر کم سي چې معنا د ګرد افغانستان د برده باندې پدوي.
بل لور ته ډیر شمیر نارینه د خپل حق بولی چې ان څلور ودونه وکړي. ځینی خځې هم په هم دی باور دي. رحیم چې دوی میرمنې لري وای غواړي دریم واده هم ولري او په نګدي راتلونکي کې به دا کار هم وکړي. رحیم زیاتوي دریم خځه زکه کوي چې دوی نوري میرمنې د لسوی سره برابرې نه دي.
په الحال زما په کور کې زما دواړه کورودانی ډیر زیات خوشاله دي. حتی زما د پاره چې زکل هم د دریم خواست کوم دریم واده، نو دوی خپل ما تشویقی ما ته وای چې ته دریم واده وکه. نو دوی اوس ما سره موافق دي او د عدل او انصاف مم هم برابر دي. زه خپل تعلیم یافته او باسواد یم او زما دا کوم دوه میرمنې چې دي دا بی سواد دي، سواد نه لري. او ما سره هم د کور والا د دواړو خوخه ده، ولی چې د دوی زما غو مشکلات او زما هغه دوی نشي پوره کولای.
آزاد رادیو د رحیم له میرمنو سره په خبرو بر یالی نشو چی آیا هغوی واقعا د دلید اثر موافق دي کنه؟ د دله بلواده سره د موافقه لامل یت څه ده؟ د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه استاده کریمه دریز بیا په دې باور ده چې کله خزی له کورنی تاوتریخوالی په تنگ راشي نو غواړي میړی بلواده وکړي چې پامې غي خواته شي.
کچیر دوی چې موږ د لمړی خزینه اجازه خسته ته غیبه باطله ادعا ده او د اجازه به هم د فشار زور او د جبر د لحاظه موجودوي او پاپ یا به دومره ده د خواند او خزې ترمنځ فضا کړکېچنه او د تاوتریخوالی نه ډکوي چې بالاخره خزه دوته مجبوریږي چې سیده ته ورشه بلواده وکړه.
د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون لمخې په دغه هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوې دي. د تاوتریخوالي له دغه موارد څخه ډیر شمیرې تر یو زیات ودونه دي. د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منی قانون پر بنسټ د یو نارینه لپاره لیوي څخه د زیاتو خزو سره نکاح کول د شرعي، قانوني او طبي عذرونو او د مخکینی خزیل خوخي پراته د خزو پر وړاندې zarar او تاوتریخوالي بلل شوی دی. د افغانستان مدني قانون پر شریعت ولاړ دی او د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون دوهمه ماده وایي چې د دې قانون له اهدافو یو د شریعت عملی کول او د خزو انساني حقونه خوندي کول دي. د افغانستان د مدني قانون د شپږ اتیمې مادې لمخې که یو کس پرته له دغو شرایطو په پام کې نیولو سره پر یوه واده سربیره بل واده کول غواړي، ښځه کولی شي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي او د همدې قانون د و اتیمې مادې پر اساس طلاق واقع کړي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون له مخې بیا د مدني قانون له مخې ذکر شوی شپږ اتیمې مادې څخه سرغړونکی کس په بند محکومېدای شي. د راپورونو له مخې ګڼ شمیر افغان ښځې په کور دننه له هر ډول تاوتریخوالي لکه سپکې سپورې، وهل ټکول، لوګي او ډېرې نور ناخوالو سره مخامخ دي، خو په دې سربیره یې د پیغور په واسطه له شکایت کولو مخه نیول کېږي او تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستل کېږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون لمخې خزي د دا ډول وضعیت په اړه قانون پلي کوونکو ادارو ته شکایت کولای شي او له عدلي او قضایي ادارو انصاف غوښتلی شي. د بشري حقونو د خپلواکې ادارې د شمیرونو لمخې د روان کال د نږدې 9 میاشتو په اوږدو کې دغې ادارې ته 9 ښځو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره مراجعه کړې ده. په افغانستان کې ډېر شمیر عام خلک په دې باور دي چې نارینه کولی شي له قید او شرط پرته تریبو زیات ودونه وکړي، خو دینی عالم احسان الحق حنفي د دغه خلکو له نظر سره موافق نه دی. دا چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر ولی باید نارینه تریبو زیات ودونه ونکړي، له مولوي احسان الحق حنفي څخه به واورو.
د نبی علیه السلام حضور ته یو صحابي راغې، هغه مخکنه وعده کړی او اولادونه نه کېدل. نبی علیه السلام ته ویل چې زه غواړم بل نکاح وکم. نبی علیه السلام ځواب ورنک، بیا یې پوښتنه وکړه، بیا یې ورته وویل چې غواړم بل نکاح وکم. د نبی علیه السلام د ځواب نه ورکولو هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده وکړې، خو بل اخر هغه وویل چې زه غواړم واده وکم، د الله رسول او علت داد چې زه اولادونه نه لرم، زما د دې میرمنې نه اولادونه نه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تزوج الولود الودوده فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه. نو خامخ تاسو چې ودونه کوي، داسې ودونه وکي چې هم تاسو اولادونه پیدا شي او هم تاسو په منځ کې مینه او محبت وي. نو په دغه اساس یو سړی دویم واده کوي چې د لومړی میرمنې اولاد نه کیږي، د بل واده وکي. او بل خبره دا ده چې په اسلام کې دا خبره سه ضروری او لازمی نه ده چې خامخ دی یو سړی دوی درې او څلور ودونه وکي، دا د مجبوریت په اساس باندې دا کار کیږي.
په اوسنی عصر کې پرمختګ کړی او ساين ثابته کړی چې حتمی نه دی دی وی جوړې د اولاد نه کې دوستون زبه د خځوی، بلکې دا ستونزه له نارینه سره هم تړلې کیدای شي. په دې اړه چې آیا په افغاني ټولنه کې په اوسنی شرایطو کې تریو زیات ودونه له انساني حقوقو سرغړونه او د تاوتریخوالي یو ډول دی، دا به د یو خصوصي په هنتون د حقوقو له استاد ظریف علم ستانګزي څخه واورو.
په شپږتیا ماده د مدني قانون کې وای یو نارینه کوي سي لیوی زیات خزه سره واده وکي، اما له یو سلسله شرایط وسته لري شرط یې وځ کړی دی قانون. اول شرط دا ده چې د شزو ترمنځ یا د خزو ترمنځ د بیا دولتي ویره ورته وجود نه لري. دوم حالت دا ده چې په تعدد د ازدواج کې د هر خزه لپاره د غ نفقه، غذا، کالی، د اوسېدلو ځای، مسکن ده او د معالجه توان دغه میړه ولري. سه دریم حالت شرط دا ده چې په هغه حالت کې چې اول خزه یا مخکینی خزه اولاد راوړای او یا په سابول علاج امراض باندې مبتلای، که چیرې یو سړی برخلاف د دغه درې شرطو ته ذکر سو واده کوي او دا موضوع مخکینی ښځه یا وروستنی ښځه خبریږي او اوله ښځه پټه کړي او یا مخکینی ښځه نه پټه دوهمه ښځه کړي او دغه شرایط دغه میړه نسی تحققوي، دا کوي چې محکمې ته مراجعه کوي او تفریق په سبب د ضرر مطالبه کوي.
تر یو زیات ودونو په اړه بعد د عام افغانانو نظرونه هم واورو.
زما نوم شیرشاه یوبزی دی، زه ششید اوسیدون کیم. زه د دې سره ډیر اختلاف لرم چې یو نارینه دوه خزې وکړي. زما په نظر نارینه یو خزه وکړي لکه څرنګه چې یو خزه نشي کولی دوه میړونه وکړي، همدارنګه یو نارینه ته مناسب نه ده چې دوه خزې وکړي.
احمد بلال ما د کارتینو څخه زما په نظر چې د یو نارینه لپاره د مخزه صحیح کار نه دی تر هغه وخته پورې چې ډیر مثال په دې کار باندې مجبور نشي. زما په اند چې دا ښه کار نه دی، باید هر سړی یو ښځه وکړي او هماغه ته ډیر خپام وکړي او ورته احترام ولري.
ویل کیږي چې یو شمیر ښځې په خپل خپلو میړونو ته د بل واده اجازه ورکوي، خو دا چې ولې یوه ښځه خپل میړه ته د بل واده اجازه ورکوي او بل واده په راتلونکي کې په کورنۍ کې د څه ډول ستونزو او ناانډولیو لامل کیدای شي، دا به د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې له استادې کریمې دریس څخه واورو. اغلی دریس که په سر کې دارا ته وایاست چې ولې یو شمیر نارینه له یوې نه زیاتې ښځې کوي، د دې لامل څه دی؟
دا چې ځینې نران څو وادونه کې مختلف دلایل کېدای شي ولري. یو دلیل دا دی چې ډیر وخت د مختص په ټولنه کې ځوانانو ته د دوی د خوښې پرته کورنۍ په خپل زړه وادونه کې او دغو په څنګ کې کېدای شي چې د دوی د خوښې ځانګړتیاوې په دغه ښځه کې موجودې نه وي، وروسته دوی د دوی پر چې دغه کمی پوره کړي نو دویم واده ته زړه ښه کوي. په ځینو مواردو کې د دوی هغه د شتمنۍ د زیاتوالي یا د پیسو د زیاتوالي له امله دویم واده ورته اواز ښکاري او غواړي چې د نورو سره ځان سیال کړي او هغه منفي رقابت چې ګواکې ما پلان کې درې ښځې دي او د مایو دوی دویم او دریم ودونه هم کې. د اوس په څنګ کې د دوی هغه تنوع طلبي ده چې معمولا په ډیرو کسانو کې د تنوع د اړخ نه چې غواړي متفاوتې ښځې تجربه کړي دوی دویم او دریم ودونه کې.
اغلی درې ځینې نارینه ادعا کوي چې د دویمې ښځې د کولو لپاره د لومړنۍ ښځې اجازه له ځانه سره لري. کراته ووایاست چې ولې یو شمېر ښځې خپلو میړونو ته د دویم واده اجازه ورکوي، د دې لامل څه دی؟
تر اوسه چې زه د کومو ښځو سره په تماس کې یم او هغوی چې میړونه یې دویمه ښځه یا دریمه ښځه کړي، اصلا دغه د اجازې کیسه موجوده نه ده. که چیرې دوی وایي چې موږ د لومړۍ ښځې نه اجازه اخیستې، د هغه یوه باطله ادعا ده او دا اجازه به هم د فشار، زور او د جبر د لحاظه موجوده وي او پاپ یا به دومره ده د خاوند او ښځې تر منځ فضا کړکېچنه او د تاوتریخوالي نه ډکه وي چې بالاخره ښځه دو ته مجبوریږي چې وایي چې صحیح ده ته ورشه بل واده وکړه.
څنګه کیدای شي چې په ټولنه کې د دې مخه ونیول شي تر څو نارینه له یوې زیاتې ښځې ونه کړي؟
ښه خبره دا ده چې ځوانان اول باید خپل قانوني سن ته ورسیږي، خو په څنګ کې دوی هغه کوم یارونه یا ځانګړتیاوې چې د یوې ښې ښځې دپاره په خپل هم کلیری هغه توصیف کې د غوسب څنګه کې کوشش باید وشي چې په دقت او په پوره غور سره انتخاب وشي او انتخاب کې خپل ځوانانو ته په مخصوص امام جنو ته او الکان ته اجازه ورکړ شي چې دوی خپل انتخاب وکړي او په دقت سره د خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. د غوسب څنګه کې حق صدا ده چې کورنۍ کې دغه فضا باید حاکم شي او اور اور دغه فرهنګ د کورنۍ منځ کې ځای په ځای کو او بل خرپوخ کورنۍ کې چې دوی همیشه دیکتاتورانه برخورد کوي او حتی د ژوند ملګری انتخاب هم دوی په خپل لاس کې خلی، دغه انتخاب ځوانان ته ورکړو او دوی خپله په دقت او پوره تمرکز سره د خپل خوښې د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي.
د کابل پوهنتون د استادې کریمې دریس خبرې مو واورېدې. د نیمه نړۍ خبرونې وخت پای ته رسیدلې. تر بیا د خدای په امان.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو
دا
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او دا کور کلی د خبرونی مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونی ته هر کله کوم. ولی په ځینو سیمو کې د غریبانو مرستې خانان خوري، دغه کار کومې ټولنیزې ستونزې راولاړوي او شوې مرستې څنګه باید بېوزلو ته ورسول شي؟ نن په همدې موضوع خبرې کوو چې دا راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له دیني عالم سره مرکه هم لرو. خو په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
اکثر وخت د وروسته پاتې هیوادونو له خلکو سره د بېوزلۍ له وجې مرستې کېږي، او دا مرستې هم د هغو غریبو خلکو لپاره وي چې د ژوند کولو په پار داسې کوم ځانګړی عاید نه لري. خو په ځینو مواردو کې بیا دا مرستې مستحق کسانو ته نه ورکول کېږي. اکثره غریبان وایي چې دا مرستې د کلي یا سیمې ملک ځان او خپل خپلوانو ته ویشي، نه بېوزلو خلکو ته. د غزنی ولایت اوسیدونکی شمس الدین چې اوس په کابل کې په یو دولتي اداره کې اجیر دی، وایي چې د دوی په سیمه کې مرستې راغلي، خو هغه چاته ورکول شوی چې د کلی ملک یا وکیل سره خپلوی لري. نوموړی وایي،
نوم خو لس واره نومان ورکړی دی، مګر هېڅ موږ هېڅوک کومک نه کوي. په دوه پلاستیک وسزه، کاغذونه وسزه، ټول عیالم زکام دي، ټول مریضان دي، اکې د هېڅ شي وس نه لرو. زموږ خبرېږو چې دغه کومک رالی، پلانې ته کومک رالی، موږ ته هېڅ شي نه راځي. ولاکم په دا یې بسته کال له روزې دې خواته ملک هېڅ لیدلي خود راغلي، خو خود خود ولا لس واره هم لیدلي سي اخلي خلک، نه واسطه لرو، نه هېڅ لرو، ولاکه هېڅ لري، اوبه نشته، اوبه به نو له بل چا راوړو. ولې وس نه لرو؟ برما یو څه کرایه ورکوي، لا موږ د کرایې تر ودې وځو.
بل خوا د کابل د چمن ببرک اوسیدونکی خیر محمد چې د پاکستان راستون شوی، وای چې له دوی سره ډېرې وادې شوې وې، خو اوس دوی په خیمه کې ژوند کوي او څوک یې له حاله خبر هم نه دي.
موږ هغه مرستې چې موږ ته یې ویلي چې تاسو د رسې برستین شی در کړي، هغه موږ ته یو شی نه دی راکړی، یو اتله ذریعه راکړې ده، نورې پیسې خلکو ته ورکړي. څوک ملکان لري، شی لري، د هغو د بسل کېږي. ابله ورځ 15,500 روپۍ خلکو ایستلې پله پر موږ ته نه دي راغلي، او غنم دی، وړه دی، لوبیا دی، دا ورکوي. شپږ میاشتې موږ ته نه دي راغلي. ولې یوه نومره مځکه در کوم، هغه مځکه موږ ته نه دي راغلي، په کرا باندې ورته پراته یو، او د 12 بچانو خاوند یم، او ګزاره مې هم سخته ده، ځوان زوی نه لرم. ځینې ملکان دي خبرې کوم چې هغه رشوت اخلي، پر رشوت باندې تیروي، او موږ نوماندغه پاتې دي، موږ به اقصاد چا نه دی کړی.
همدارنګه د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان وایي چې د دوی په کلي کې داسې بېوزله کورنۍ شته چې حتی د ډېرې بېوزلۍ له کبله یې ځان وژنې باندې لاس پورې کړ، خو بیا هم د کوم ځانګړي ارګان څخه ورسره مرسته ونه شوه. نوموړی د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
زه د دې صحنې شاهد یم، مالته اوسېږم ناحیه کې، ویشتمې ناحیه کې، چې هلته څه کومکونه راغلل، د غنم هم راغلل، اوړه هم راغلل، چې نانوی خانو کې ډوډۍ توضیح کولې. بعضې کسان ته چې ډېر مستحق و، باور په خدای وکړو چې یو نفر ما لیدلی ده، شاهدان هم لرم، چې ځان یې زندۍ کړی و په کور کې، چې د فکر لاسه چې نه و که نه، بیا زه ورغلم، هغه مې خلاص که ګوره، خلاص هم که بېرته م راښکته که، او مور ته او ښځې ته مونږ ویلې چې خیر ده، سړی دې ته مه مجبوروي. بیا مونږ ورته ډوډۍ د شپې وړله، چینه مې وړله، او څه خرڅ مرڅ ورته یې وړه، نو هغه د پاره چا اوړه ورنکړل، چا ډوډۍ ورنکړل، داسې مستحق خلک یو. هلته چې کومې پیسې راغله، شپږ زره توضیح شوې، بعضې ملکان وکیلان ورکړي خپلو خپلوانو ته، بعضې خلکو ته، خو اصلي مستحق ته نه دي ورکړل شوي. چې زه کوم خلک پېژنم، او زموږ په ساحه کې، زموږ په ساحو کې، زموږ په څنګ کې دي که نه، چاته وژاړو، چاته فریاد وکړو، حوزه کې څوک غږ نه اوري، په دولت کې څوک غږ نه اوري، دلته موجوده سي مونږ غږ څوک نه اوري، نو هلته به څنګه چل وکړو؟ نو دا اوس چې ورسې دفتر ته دې نه پرېږدي، نو ته به څنګه هر څوک واوري؟ غیر خدای نه به څوک د عرض نه اوري. دا واسطه واسطه بازي ده، یا ښه پیسې، یا ښه واسطه، هېڅ شی هم نشته. نور
29 کلن محمد عرفان بیا د نورو عواملو تر څنګ د بشر دوستۍ د حس کمښت هم د دې سبب ګڼي چې د غریبانو مرستې د خانان وخوري. نوموړی زیاتوي، دا چې حق حقدار ته نه رسېږي، نو بېوزله ورځ تر بلې لا پسې غریبېږي، او خانان نور هم شتمن کېږي.
خو افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې دلته چې دا بشر دوستی ډیره کمه ده، د بشر دوستی روحیه ډیره زیاته کمه ده. هر څوک کوشش کوي چې هر څه خپله واخلي، یا خپلو خپلوانو ته ورکړي. تاسو به دولتي ادارې لیدلی چې هر څوک کوشش کوي چې خپل خپلوان راولي، پر ځای د دې چې وړ اشخاص وګماري، خپلو خپلوانو ته ترجیح ورکوي. همدغسې د کومکونو په ویش کې هم همداسې ده، دوی چې دا کوشش کوي خپل خپلوانو ته دغه کومکونه ورکړي، چې دا سم کار نه ده، ځکه چې په هغه کم کومکونو سره کېدای سي یوه غریبه کورنۍ، یوه یتیمه کورنۍ چې ده، د هغوی د یو میاشتې خرچه وسي، د هغوی په یو میاشت چې ده ډېر ښه ژوند وکړای سي.
د کابل د چهار اسیاب ولسوالۍ اوسیدونکی ګل رحمان وای کچېرې د بې وزلو په نوم راغلي مرستې د کلي ملکان یا نور مشران ځان ته واخلي، نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ لوی واټن رامنځته کړي.
د دې په خاطر چې دغه کومکونه مثلا خلکو ته نه رسیږي، هلته د افغانستان کې خو اوس دغه مافیا یوازې په لوړه کچه نه ده، په ټیټه کچه هم باندې مافیا وجود لري. په اکثرو سیمو کې داسې کسان شته چې ملکان دي یا مثلا داسې نور خلکو به د دولتي اداره کې نیولای ده، دغه کوم کومکونه سه توضیح کیږي ویشل کیږي، دغه هغه خلکو ته سه مستحق دی غوته نه رسیږي، او همدغه سبب ده سه خلک له دولت نه فاصله اخلي او دولت سره مینه نه لري، او هم د جنگو یو د وګدیدو یو هغه هم همدغه ده سه خلک له دولت نه فاصله اخیسته ده، جنگونه زیاتیږي، خلک خو به دی نو دغه اغره مسته کولای سي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکو عبدالمتین حقمل وای چې کده دې مرستو په ځای به وزلو او غریب خلکو ته یو پروژه په کار واچول شي او دوی په کار وګمارل شي، نو دا مرسته به شخصي جیبونو ته نزي.
اول خو باید دغه کومک چې دا دوی کوي او بیا داسې تکراریږي چې مستحق ته نه رسیږي، دا ډېری پیسې وي، دینه به یو پروژه جوړه کړې وا، داسې پروژه د برق آر ورځ برق کته کیږي، یو 280 میلیونه ډالر ډېری پیسې دي، یو بند خو د برق به نیمایي کار خو به مخکې تللی او دا به ټول ملت ته رسېدلې، آر ورځ په تیاری کې نه و ناست. پرته له برقه فابریکا جوړه شوې بل شي د عمل ګټې پروژې وي، خو داسې کار دی وشي چې ټول ملت باندې په ژوند باندې د ملت اغیزه وکړي. بله لاره چې بیا غم نه کیږي، غم نه کیږي تر اوسه پورې، تر دې دمه پورې ما نه دلیدلې چې په دې نظام کې د مکافاتو د مجازاتو فرهنګ نشته. بلکې چیرته مجازات موجود دي، ظالم لاس ونیول شي هغه ته جزا ورکړ شي، بل څوک داسې کار بیا نه کوي. موږ نه هم اسلامی فرهنګ تللی دی، هم د دیموکراسي فرهنګ تللی دی، نه په دې عمل کوو نه په غي عمل کوو، یوازې په فساد باندې کې پیږو، نو په هیڅ مداخله نه پیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه لرو، شاوریدو ته ستاسو پام راړوم.
ولاغه پل چرخی کې اوس هزار دا مرسته او خلکو ته ورکول شي چې په چاو کې مزدوري نور څه پیدا کیږي، هغه ته باید ورکول شي. لاس ته ځنې ناستې څوک مزدوري نه پیږي، کور یې وکتل شي، آیل یې وکتل شي، بستر یې وکتل شي، لوښه یې وکتل شي، باید چې هغه ته ورکول شي. داسې چې دوه پوله او درې پوله او څلور پوله کور لري، موټر لري، زندگی یې ښه برابر، هغه یې واخلي، خوار او غریب پاتې. نومی مرزا خان د مسیول سوالی اوسیدونکی. دا باید مستحق کسانو ته ورکړل شي، هغه کسان چې غریبی کار روزګار نه لري، بس بیروزګار یې غوته ورکړل شي، غریبانان فقیرانو ته.
دا چې ولې د بیوزلو حق خوړل کیږي او د اسلام له نظره د بیوزلو حق خوړل څه حکم لري، دا د تورته پښتنې زموږ همکاري په یوې مرکه کې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولوی نورلا کوثر څخه کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
استاد، لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې وخت په کلیو بانډو کې او په سیمو کې مرستې راځي د بېوزلو خلکو په نوم، او دغه بېوزلو خلکو ته نه ورکول کیږي، ستاسې په نظر علت به څه؟
هغه چې لاملونه ډېر لاملونه دي، لومړی لامل یې هغه خلک حرام کاره دي او حرام خوري، د نورو خلکو حق خوري او حق نه ورکوي، دا د دې یو. بل لامل یې د هغه دقیق محاسبه، چې دقیقه محاسبه وجود نه لري، ځکه خلک صدقه او خیرات کوي بیا نو ډېر زیات محاسبه نه پسې ګرځي، که رسمي جریان نه وي راغلی چې هغه حساب کتاب ولري، نو هغه خلک ځان حساب کتاب ونه ګڼي او له الله نه مو نه ویریږي، الله نه ویره ونه لري، د نورو خلکو حق د حکومت په نوم باندې دوی ته حق راځي، او دوی خپل ځان ته اوه نشتوالی دي، موږ همدا رقم د محاسبې نشتوالی او عدم د دقت په مصرف کې او بېرته حساب کتاب نه اخیستل حکومت کوونکو دونه، دغه لاملونه دي چې خلک نور مالونه خوري.
استاد که مثلا دغه حق حقدار ته یعنی هغه کسان چې بی وزل دي هغه چې مستحق دي هغه ته دغه کومکونه ونه رسیږي دغه مرسته چې دغه په نامه راځي البته ونه رسیږي. البته اسلام په دې برخه کې څه وایي؟
مؤمنان مسلمانان تاسو یو بل حق مخوري یو بل مال او لا يحل المال امرئ الا بالتيب من نفسه پیغمبر علیه السلام وی چې مؤمن مال بغیر د زړه خوښنه بل څه خوړل شرعاً حرام دی بل چا مال خوړل د بل مؤمن د بل مسلمان مال خوړل دا حرمت شرعي دی او د اسلام له نظره دا حرام کار دی او دا مشروع کار دی او کبیره ګناه ده او دی په خپل نفس اور خوري.
استاد اوس سمه لارې څنګه ده چې کومکونه یا دغه مرستې څنګه بېوزلو ته وویشل شي؟
اول خو دولت باندې فرض ده چې دا تنظیم کړي وویني چې دغه مال بیا مستحقینو ته ورځي که نه ورځي. اول دا او دوهم بیا په حکومت ورکوونکو ډونرانو باندې لازم ده څوک چې ده ولو که سل افغانۍ وو زر افغانۍ وو یا له دې نه ډېرې ورکړي بیا هم محاسبه دې پسې وکړي چې وروره ما دغه مال در کړ صحافه کې موږ څنګه څوک یو وکیل یو وکیل دا ما حساب ما تراک دقیقه ما حساب به تر نو واخیستل شي.
ډیره زیاته مننه کو استاد کور ودان.
درنو دوستانو داوود دیونی د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خو وخت ولرئ.